سلور بجې سوي. السلام علیکم. یک شنبه ده د زمري اسد لسمه د اگست لومړۍ نیټه په راپورونو کې جمهور رئیس غنی وايي طالبان د سولې اراده نه لري.
طالب د تیرو سلیر شتو کلونو په پرتلا توپیر کړي بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی.
د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو راکټي حمله اندېښنې پارولي.
خلکو ته ډېر مشکلات په کندهار کې مریضان سچاره نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبل زیاته سوې. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا سمندري ځواکونه وایي د تیلو پر هغه ټانکر چې اسرائیل تنظیموه د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوې. ایران په دې حمله کې د خالات رات کړې. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. احمد تکل خپرونه په خبرونو پیلوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کال په لومړۍ نیمایي کې په ملکی مرګ ژوبله کې د اتیا سلنې زیاتوالي خبر ورکوي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګیدل او د نازی جرمني یو سل کلن پخوانی ګارد سږ کال محاکمه کیږي. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دروان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې پرتله اتیا سلنه زیاتوالی راغلی. د کمیسیون نن په یو نوي راپور کې ویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړه کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې په وژل شویو کې 1600 ښځې او 303 اویا ماشومان دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون طالبان په 55 سلنه، نامعلوم وسلوال په 22 سلنه، افغان دولتي ځواکونه په 15 سلنه او داعش ډله په 8 سلنه ملکي مرګ ژوبله ګرم بللې دي. د دې سازمان د راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو په ترڅ کې 214 ملکي وګړي وژل شوي او 1440 نور ټپیان وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګیدل. د لومړنیو راپورونو له مخې دې توغندیو مرګ ژوبله نه ده پیښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادۍ راډیو ته ویل چې یو توغندی د هوایي ډګر پر ځغاستلي کې لګیدلی چې له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوي دي. ښاغلي پښتون زیاته کړه چې د ځغاستلي کې د بیرته رغونې کار پیل شوی او تمه ده چې نن بشپړ شي.
اتنیم وجه به در راکت یوا ده نه پر نیو مشکته ده لږه تخریب پدې نه کاله نن جوړې جوړې مې بیت.
کندهار په ورسته یو څورزو کې د خنړیو نخوتو په ډګر بدل شوی چې لقبلې زرګونه کورنۍ بي ځای شوې دي. افغان حکومت وایي د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استول شوي. د ځواکونه داسې مهال استول کیږي چې افغان ځواکونه او طالبانو پرون او نن هرات خرته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته ویل د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی.
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره. امروز
په هرات کې کافی ځواکونه شته. نن ځانګړي ځواکونه هم راورسېدل. اوس مهال د هرات په ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره د عملیاتو د ترسره کولو په هدف د پلان جوړول پیل شوی دی.
د فوزرات هلمند ولایت ته هم د ځنګړو مرستندویو ځواکونو د استولو خبر ورکړی. طالبانو په تیرو څورزو کې د هلمند پر مرکز لشکره حمله ته زور ورکړی چې په نتیجه کې لسګونه کورنۍ بې ځای شوې. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت پر هرات، کندهار او لشکرګاه ښارونو د وسلوالو طالبانو له درنو حملو وروسته په پلازمینه کابل کې د پولیسو د دریو احتیاطي عملیاتي کنډکونو د جوړېدو خبر ورکړی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران د اسرائیلو هغه اداره کړي چې وایي تهران د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیلو د تیلو پر یو اړوند ټانکر د تیرې سه شنبې ورځې په برید کې لاس لري. په دې برید کې د دې ټانکر بیړۍ دوه کارکونکو چې یو د برتانیا او بل د رومانیا وګړي وو وژل شول. دا بیړۍ چې مالک یې یو جاپانی شرکت او د لایبریا بیرغ پرې راپېده، په لندن کې ډېره اسرائیلي شرکت زودیاک ګروپ اداره کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن د اگست په لومړۍ نیټه په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویل چې نا امنی، ترور او تاوتریخوالی اسرائیل جوړ کړی او زیاته کړ چې د اسرائیل لخوا د دې تورونو هدف دا دی چې له حقایقو پاملرنه بلې خوا ته شي. له دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پر ایران تور ولګاو چې ځان د دې پیښې له مسؤلیته باسي. د امریکا سمندري ځواک پرون په یو بیان کې ویل چې د عمان په ساحل کې یو ټانکر بیړۍ د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنخه شوی. بیان یادونه کوي چې له برید وروسته دوه جنگي بیړۍ د مرستې لپاره سیمې اوبخې د مرستې لپاره د تیلو ویجاړ ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه بدرګه کړي. په بوسنی هرزګوینا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مشرینن جرمني کریستیان شمیت ته وسپارل شو. شمیت د اتریشي ډیپلومات والنتین انسکو پر ځای چې په تیرو 12 کلونو کې پر دې دنده کار وکړ ټاکل شوی او دا په داسې حال کې ده چې په بوسنی هرزګوینا کې د نن او بهر د ملګرو ملتونو د جګپوري استازولۍ د برخلیک او کاري استقامتونو په اړه پوښتنې رابرسېره شوې. د بوسنی هرزګوینا لپاره د ملګرو ملتونو جګپړی استازولي په 1995 کال کې د بالکان د سولې د موافقې په اساس رامنځته شوه. درشپېته کلن شمیت په جرمني کې د یو هڅاند ایالتي او فدرال سیاستوال په توګه د کار تجربه لري او له لانجمنو پرېکړو نه ویریږي. او د جرمني یوې محکمې پرېکړه کړې چې د نازی جرمني او پخوانی ګارد چې عمر یې 100 کاله دی روان کال په پای کې محاکمه کړي. دا کس چې د حکومت د پرېکړې او د وګړو د شخصي محرمیت د قوانینو لمخې هویت نه دی افشا شوی تورند چې د 1924 او 1945 کلونو ترمنځ د جرمني پلازمین برلین ته نږدې د زاکسن هاوسن ښار په تجمع کمپ کې له 3,000 د زیاتو کسانو په وژنه کې مرسته کړې. د نیوروپین ولسوالۍ محکمې په 2019 کال کې حکم ورکړ چې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو شپږ اویا کاله وروسته نوموړی محکمې ته راکاږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. در راپورونو برخی تر ورزو ولسمشر غنی وی طالبان د سولې اراده نه لري او غوړي چې حکومت ورته تسلیم سي. شغلی غنی نن د کابینې په غونډه کې ول دا ډله تر هغو سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانسي.
جمهور رئیس غنی وایي هیڅ شک نشته چې افغانستان تر یارغل لاندې دی او طالبان غوړي چې تیر د افغانانو دراتلونکو په توګه وټاکي. خاغلی غنی طالبان تورن کل چې د سولې اراده نه لري او غواړي حکومت ورته تسلیم شي. جمهور رئیس غنی د کابینې په غونډه کې وویل دا ډله تر هغه د سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانشي.
طالب د تیرو څلیرشتو کلونو په پرتله توپیر کړی، بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی. هو طالب بدلون کړی خو مثبت بدلون یې نه دی کړی. نه د سولې، نه د آبادۍ او نه هم د روغې جوړې اراده لري. باید طالب وپیژنئ.
جمهور رئیس غنی پر طالبانو دا ټول هم پوری کړ چې بهرنی تر هغه افغانستان ته راځنه نه کړی او اوس مهال دا هیواد تر بشپړ یرغل لاندې دی. خو طالبان برعکس حکومت تورنوي چې د سولې اراده نه لري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت په لوی لاس د جګړې پلان لري او دوی به هم ورته خبرګون وخایي. د افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته هم اشاره وکړه. وی ویل تر راتلونکو شپږو میاشتو به امنیتي وضعیت بدل شي، خو هغه وویل د ښارونو امنیت د حکومت لومړیتوب دی. خغل غنی داسم حال د ښارونو امنیت لومړیتوب ګڼي چې همدا اوس په هرات، کندهار او لخکرګاه ښارونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دې ښارونو د طالبانو د بریدونو وروسته د سیمو ته د تازه دمو ځانګړو ځواکونو له رسیدو هم خبر ورکول کیږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی، خو تر خوا د جګړې لپاره ټول احضارات نیول شوي دي. خغله شینواری که څه هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت استراري بولي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دښمن د دې سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخترا غلی والته هغه الحمدلله اوس د اوپراتیفي او تکتیکی قمندانانو د منظم پلانو پنسټ باندې مدیریت شوی دی، مخینی ول شوی دی د دښمن، او په عین زمان هغه کوم لازم مدافعوي خطونه چې دی په دې درې ولایتو کې هغه جوړ شوی دی، په استقامت باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان هرات، کندهار او لخکرګا کې طالبانو ته د درنی مرګ ژوبلې وختو خبره هم وکړه او تر خوا یې وویل چې تېر یوه اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لخکرګا ښارونو بریدونه وکړل او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه، خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې درې ولایتونو بیا د جمهور رئیس غنی په امر د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د جګړې د کنټرول لپاره هرات ته استول شوی. کورنیو چارو وزارت وایي له هغه سره ځانګړي پولیس هم سیمې ته لیږل شوي دي او ژر به د دې ښار په امنیتي وضعیت کې ژور بدلون راشي. هخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرف عملیاتي کندکونه جوړ کړي دي. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا کندکونه د عامه امن ریاست تر مشرۍ لاندې جوړ شوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې به ګټور ثابت شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ښکاره د اګام وروسته تر دې پورته کوي چې په وروستیو کې سیګار په یو راپور کې پر کابل ښار د طالبانو تر ولکې په اړه اندېښنه وښوده، خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې نه یوازې د کابل امنیت به ساتي بلکې له لاسه وتلې سیمې به هم بیرته ونیسي.
ولسمشر غنی په دغو خبرو کې دا نیوکه هم وکړه چې بهرني ترهګر د طالبانو لخوا افغانستان ته راوستل شوي او په لسو ولایتونو کې جګړې ته طالبانو زور ورکړی دی. له افغان خبریال او د افغان سولت سره حرکت له مشر حبیب خان څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په ښارونو کې د جګړې شدت ولې په زیاتېدو دی؟
طالبان په ټول توان هڅه کوي چې د خاورونو کنټرول په لاس کې واخلي. ځینې خلک وایي چې طالبان تر اوسه پورې هم خپل له ټول ځواک استفاده نه کوي او یوازې پولیسو لوی باندې بریدونه کوي. چې دا خبر مطلق غلطه ده، ځکه موږ ګورو چې دمګړې هم د اوس په څلورو ولایتو کې، په جنوب کې، په شمال کې، په لویدیځ کې طالب ځواکونو، طالب جنگیالیو په لوی خارونو باندې بریدونه کړي دي او غواړي دوی تر کنټرول لاندې راولي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې په وړاندې باندې کلک درېدلي دي او تر اوسه اجازه نه ده ورکړې چې کوم ښار دوی ونیسي. همدا اوس موږ خبرې کوو په لښکرګا کې، په کندهار ښار کې، د هرات په ښار کې او د تعلقانو د تخار په مرکز کې د طالبان له خوا نه ګڼ شمېر په دې ښارونو باندې بریدونه سوي دي، خو نه دي توانېدل دوی سه کنټرول ترلاسه کړي. دلته
حبیب خان، وخت نا وخت حکومتي چارواکي تور لګوي چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان جګړه ده. ځینې چارواکي بیا دا د پاکستان نیابتي جګړه بولي چې د طالبانو په ذریعہ مخته روانه ده. د دوی په خبره دا موضوع څومره پر واقعیتونو ولاړ ده؟
په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه نه ده، قومي جګړه ده، کورنۍ نه، کورنۍ مذهبي جګړه ده، بلکې د پاکستان نیابتي جګړه ده. دا د پاکستان له خوا نه مستقیم یرغل د افغانستان باندې کیږي. ټول هغه کسان چې په افغانستان کې جنگ کوي، پاکستان ورته وسلې ورکوي، ځای ورکوي، پټنځایونه ورکوي، سیاسي ملاتړ یې کوي، تر څنګ یې په اړه بڼه سي زور رسیږي، دوی ته مشروعیت ورکوي. زما په نظر باندې دا جګړه د پاکستان له خوا نه په موږ باندې تپل سوی جګړه ده. دا بیخي د لمر په سر باندې معلومه خبر ده. تاسو وګورئ دغه طالبانو مشران ټول پاکستان کې ډیر آزاد ګرځي، طالبان عمل ته ډیر آزاد ګرځي، د پاکستان بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان د پوځ مشر باجوا قریشی، د پاکستان لمړی وزیر عمران خان ټول په ډیر ښکاره باندې طالبان په ملاتړ کې خبرې کوي. دوی اته دومره زحمت نه کوي چې وایي موږ طالبان ته ملاتړ نه ورکو. اوس په ډیر ښکاره باندې د طالبان د ملاتړ خبرې کوي. قریشی پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی، بیخي له ځانه د طالبان وان جوړ کړی دی. که تاسو د اعلامیې وګورئ او دې تر څنګ په پاکستان کې طالبانو کورونه او عملته دوی پټنځایونه او عملته دوی ډیر ښکاره تګ راتګ او د دوی د مریضانو ټپیانو درملنه عملته او د دوی لاریونونه هلته او هغه جنازې پاکستانانو سلته ځي او ډیر په شاندارو مراسم بیا خاورو ته سپارل کیږي. دا ټول په دې دلالت کوي چې موږ له پاکستان سره په یو مستقیمه جګړه کې یو. په افغانستان باندې پاکستان مستقیم یرغل کړی او چې ولې دا یرغل کړی ده، لامل یې دا ده چې پاکستان غواړي په افغانستان کې یو لاسپوس هیواد وسی، یا دا چې افغانستان بیخي دربدر کې تباه او برباد کې او هغه نسی نو لګ تر لګه یو لاسپوس نظام دلته منستر اولی سی په یو کې دوی په خلاف باندې څوک خبري ونه کی.
اوس څه کول په کار دی؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي د وضعیت د کنټرول لپاره؟ د غرض د افغانستان د حکومت نور نړیوال شریکان په دې برخه کې باید څه اقدامات وکړي؟
نړیواله ټولنه که غواړي چې افغانستان بیرته نویو مکلونو ته ورنګرځي، ترڅنګ په امریکای او نور نړۍ کې د 9/11 د سپتمبر د یو لسمې پڅر بریدونه او ورته نور ترهګریز بریدونه ونسي، نو باید افغانستان بیا د نوې پڅر باندې پرې نګدي. نړیواله ټولنه باید پاکستان باندې بندیزونه ولګي چې د ترهګرو ملاتړ لاس واخلي. پاکستان باندې باید نړیوال ملګری ملتونه په یو خلو باندې پرشر واچوي چې تر څو دا خونړۍ جګړه چې په افغانستان کې شروع کړې ده بند کړي، ځکه د نړۍ په تاریخ کې هیڅ انسرجنسي یا هغه وسلوال بغاوت چې هیواد څخه بهر مریخي لري یا کراس بارډر سپورټ پولی اخوا ورته ملاتړ کیږي، د نړۍ په تاریخ کې دا وړ بلوا ماتسوي نه ده، بلکې هر وخت کامیاب کیږي. خو بیا په مقابل کې هیڅ دا وړ بلوا سی هغه د پولی اخوا نه ملاتړ ونه لري کامیاب سوي نه ده. دا ډیره ښکاره خبره ده که پاکستان د طالبان ملاتړ لاس واخلي، طالبان نسی کولای اته یو څو میاشتې ځان سروایو کړي. نو نړیوال ټولنې ته پکار دي سی افغانستان له افغانستان سره مرسته ته دوام ورکړي او تر څنګ په پاکستان باندې پرشر راولي تر څو د افغانانو د وژن لاس واخلي او د دوی بدبختیو لامل سي پاکستان سوي ده، باید نړیوالې په وړاندې ودرېږي.
خبریال او د افغان سولت سار حرکت مشر حبیب خان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سولې مرکزی هیات مشر معصوم ستانکزای له دینی عالمانو سره د مشورې لپاره کابل تتللې. نموړي په کابل کې وی غونډې ته ویلي چې مذاکراتي هیات د محل په دوه کې د راتلونکي نظام او اساسي قانون په اړه په بحث بوخت دی. د ازادي رادیو خبريال د موضوع تعقیب کړي.
د سولی مکتب مشر معصوم ستانکزای کابل تر راغلی او دلته د غوډي د افغان علماو سره د سولی اړوند ځینې مسایل باندې د سلا مشورو لپاره وګوري. د نوموړي نن په کابل کې وی خبري ناسې ته وویل چې اوس مهال په دوحه کې د طالبانو او همدارس د افغان مرچ پلاو ترمنځ د راتلونکي نظام او همدارس د اساسي قانون په اړوند باندې خبري روانې دي، خو دا خبري لا مشورو ته اړتیا لري. نوموړي همدارس په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې لپاره له دواړو خواوو جدي اراده باید موجوده وي. همدارس کې وکړه چې افغان حکومت د سولې اړوند په جدي اراده لري، خو مقابل لوري چې اراده په برخه کې کمزورتیا لیدل کېږي. هغه همدارس کابل کې ځینې خبریالانو سره خبرې کولې، وویل اوس مهال دینی عالمان او همدارس ټول افغان ولس باید دې ته کار ووایي چې د سولې مرکزی ته د سولې اړوند او همدارس راتلونکي نظام په اړه باندې څه ډول مشورې ورکړل شي. نوموړی به دوه درې ورځې نور هم په کابل کې وي. له هغې وروسته به د سلا مشورو ترلاسه کولو وروسته به بیرته دوحې ته ستنېږي.
ډیره مننه. د ټلیفون کرشا صفا نو معذرت مو ومني. د افغانستان د سولې مرکزی هیات مشر معصوم ستانکزی په کابل کې د دینی عالمانو سره د سولې د راتلونکي په اړه سلا مشورې کوي. د سولې پر موضوع په داسې حال کې خبرې کړي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې روانې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبل کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 80% زیاتوالی راغلی دی. نور د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې
په افغانستان کې روانو جګړو او په دغو جګړو کې د ملکيانو نه خوندیتوب د دغه هیواد بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښمن کړی دی. د کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبل کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% زیاتوالی راغلی دی. د کمیسیون د زمري په لسمه په یوني راپور کې وویل چې د سګنی کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پای د افغانستان په چکرو کې لږ 1100 ملکي وګړي وشل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاته بیچ وشل شوي کې یو سلو شپږ ویشخه او 303 ماشومان هم شامل دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون طالبان په شپږ 50% نامعلوم وسلوال په 22% افغان دولتي ځواکونه په 15% او داعش ډله په 10% ملکي مرګ ژوبله کرم بللي دي. د دې سازمان د راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو په ترڅ کې 2013 ملکی وګړي وژل شوي او 1940 نو ټپيان شوي وو. کمیشن یو ځل بیا د مذاکرات لپاره د جګړې پر ختمېدو ټینګار کړی او د منکر ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو څخه یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. دغه شان د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ډېر پام کوي او طالبان د ملکیانو د وژنې اصلي لامل ګڼي. دغه وزارت مرستیال وایي فوات امان ازادي راډیو ته وایي طالبان د خلکو له کورونو د مورچلو او له ښځو او ماشومانو سپر په توګه استفاده کوي. د طالبانو وایند زبی مولا مجاهد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مدیر د کابل د استخباراتو پر بنسټ دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د نشان د طالبانو غوښتي چې عامه تاسیسات را نه کړي او پل مرکی مامورینو مدنی فعالانو بستر سورکو او خبریالانو هدفی و جنی هم بندی کری. بله سالیسه
دیره مننه دا ازادی راژیو خبریال و چی دا ملکیانو دا مرک جول بیده زیاد دو دراپور پا آره جزیاد شریک کول. ازادی راژیو دا بشری حقونو دا ساتنی پلوی کوی. د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر د بریډ وروسته د ملکی پروازونو بندیدو ته اندیښمن سی وی دي.
د کندهار هوایي ډګر مسول مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا ته بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر هوایي ډګر درې توغندې تغول سوي چې یوې د هوایي ډګر پر ځغاسلې ک یارنوې لګیدلې چې یو برخه تخریب سبه. د شاغلی پښتون په وینا د توغندې د لګیدو په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلې خو د موقت وخت لپاره د هوایي ډګر ته ټولې الوتنی لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د ځغاسلې کې د بیرته جوړولو کار پیل سوي او د نن ورځې تر پایه به بشپړ شي. دا په تیرو دوه ورځو کې پر کندهار هوایي ډګر دوهم راکټي حمله ده. د وړمې شپې په پیښه کې چې درې توغندۍ د هوایي ډګر او هوایي لیوا ترمنځ لګیدلې وې ځاني او مالی تلفات یې نه لرل. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو پر هوایي ډګر د برید وروسته د ملکی پروازونو بندیدو ته اندیښمن سوي.
د اټلاند د کندهار اوسیدونکو دا چې پر کندهار هوایي ډګر باندې راکټونه غورځول سوي دي او پروازونه درېدلې دي دا د خلکو د پاره ولوې اندیښنه ده ځکه عمومي لارې چې دي هغه هم د جنگونو د عمل څخه خراب شوي دي یا هم په ورځ ورځ به خلک سفر کوي بیا به رسیږي.
زمانو قدرت لارې زه د کندهار شهر اوسیدونکو یم. خلک د ډېر مشکلات سره مخ کړي دي. پروازونه بندې ته پرون رئیس نه څوک لای سي نه راتلای سي. پروازونه مطلق بندې رنوي خراب ده. خلکو ته ډېر مشکلات دي. کندهار کې مریضان څه چاغه نور ولایتو ته یا خارج ته ځي د تداوی لپاره. نو زموږ غوښتنه او خواهش دغه د چسونه ژر کیږي دغه رنوي جوړ سي او پروازونه د خلکو پر مخ باندې لسی.
تر اوسه د دې بریدون مسولیت چا نه دی منلې. د کندهار پر هوایي ډګر په داسې حال کې عراقي تبریدونه کیږي چې په کندهار شهر کې د جګړې نن دوه بشبرځې پوره کیږي. د کندهار د میرویس روختون د مسولانو په وینا د دغه جګړو لامل تر 1500 زیات ملي او ټپيان دغه روختون ته وربلل سي چې ډېره برخه ملکیان دي او د متقابل دزو عراقي تبریدونو بمبار او چاودنو لامل مړاو ټپيان سي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تیرو 22 ورځو کې د دغه سیمو او د ولسوالۍ څخه شاوخوا 2000 کورنۍ لخپل کورونو راوتلی او په دولتي تاسیساتو او د شهر په نورو برخو کې اړولې دي. دا مهال د کندهار شپه ژمه و ما واته ماوزه له وسلوالو طالبانو سره دي. د دیار لسمی پنځمی او پنځلسمی اوزه په ساحه کې لا هم جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د شهر مرکزی سیمو ته د داخلي دوه هڅه کوي.
هغه سنه چې ازادي راډیو تر لاسه کړې څرګندوي چې په پاکستان کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیل څډول اختطاف شوی ده. په سند کې ښکاري چې د پاکستان حکومت په بې پرې ډول د دې قضیې د پلټولو پر ځای د حقایقو پټولو هڅه کړې.
د 13 جولای میاشتې په 14 نیټه ماسپخین نږدې 2 بجې په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل داسې حال چې غواړي خپل کور ته لنګدې بازار بیرته ستنه شي اختطاف شو. خو په خط څه ډول وشو؟ سلسله علی خیل د اسلام آباد لیوی امنی سیمی F2 څخه نګدی بازار ته د خپل رور مصطفی لپاره د یو کلی بند پیرلو په نیت په یو ټکسی موټر کې لکور راوسی. په بازار کې نګدی لاس دقیقې تیروي او په یو بل ټکسی کې غواړي خپل کور ته ستنه شي. خو لنګدی 15 د قواتن وهلو ورستا یو بل شخص د ټکسی په مخ کې سیټ کې کینی. سلسله له موټر چلوونکي سره جنجال کوي چې ولې بل شخص ته د ناستې اجازه ورکړه، ځکه ټیکسي دې کرایه کړې ده. پر دې مهال مشکوک شخص چې له څلوېښت تر پنځه څلوېښت کلن عمر لري سلسلې ته بدرد وایي او ناڅاپي برید پرې کوي. دا برید نږدې دوه دقیقې دوام کوي، خو د افغان سفیر لور له دې عمله چې ضعیف او د زړه ناروغه ده بې هوښه کیږي. له دې چې سلسله پر کومه لاره او څه ډول یوړل شوه د هغې په یاد نه دي. خو ماښام نږدې شپږ بجې د ښار په یوه بله او له کثافاتو په ډګه څنډه کې په داسې وضعیت کې ویښېږي چې جامې یې شلېدلې او د خپلو څپلکو پر ځای پر پښو نارینه زاړه بوټان دي. اختطاف کوونکو له سلسلې ټلیفون نه دی اخیستی، خو د هغې سیم کارټ یې ترې وړی دی. سلسله په همدې بد وضعیت کې ځان د ټیکسي په وسیله تر ښاره رسوي او د یو آیسکریم پلورونکي له ټلیفون د خپل پلار سیکرټر سره چې د باور وړ شخص دی اړیکه نیسي څو کور ته یوسي. د قضیې څېړنه او د پاکستاني چارواکو چلند. روغتون ته له تلو وروسته پاکستاني پولیس سیمې ته رسیږي او له سلسلې په داسې حال کې چې د هغې رواني او فزیکي وضعیت ښه نه دی د پیښې پلټنه کوي، خو پر ځای د دې چې د هغې له بد وضعیت تصویر واخلي خپلو تکراري پوښتنو ته دوام ورکوي. د پیښې په دویمه ورځ یو شمېر ښځینه پولیس سلسله له ځان سره هغه سیمې ته وړي چیرې چې هغه اختطاف شوې وه. پر دې ورځ هغه ټلیفون چې د سلسلې د مور دی او د پیښې په ورځ له سلسلې سره و پولیس له ځان سره اخلي او تر ننه ورسره دی. د پیښې په درېیمه ورځ د افغان سفیر سره یو ځای سلسله د پولیسو شپږ کسیزه پلاوي ته دوه تر درې ساعته پوښتنې ځوابوي، خو د دې پر ځای چې د اختطاف اصلي موضوعاتو باندې بحث وشي حاشوي موضوعات مطرح کیږي. خو د پیښې پر درېیمه شپه د جمهور رئیس غني د حکم پر بنسټ ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان افغانستان ته راغوښتل کیږي او سلسله د لا درملنې لپاره استانبول ته ځي. ازادي راډیو ته د رسیدلي سرت له مخې له سلسلې علي خیل په پاکستان کې د پلټنو بحث هم تر پوښتنې لاندې دی او ښکاري چې پاکستاني چارواکو او پلټونکو په یوه ډول هڅه کړې چې موضوع بل لوري ته یوسي او یا هم حقایق پټ کړي. په سند کې د دې خبرې د اثبات لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید څرګندونو ته اشاره شوې چې له پلټنو وړاندې ویلي سلسله نه ده اختطاف شوې. ازادي راډیو ته رسیدلی سند ښایي چې سلسله په یوه داسې سیمه کې اختطاف شوې چې بشپړ امن او د پاکستاني حکومت هر ډول کنټرول لاندې دی. له همدې دا سند په دې برخه کې د پاکستاني حکومت غیر مسؤلانه څرګندونې له مسؤلیته د تېښتې په معنا بولي. د معایناتو پایله په اسلام آباد او استانبول کې له سلسلې علي خیل شوي معاینات ښیي چې هغه د وهلو او ټکولو او شکنجې له لارې جسمي او روحي ضربه لیدلې، خو په جنسي ډول نه ده ځورول شوي. بېخوبي، ویرېدل، ویرونکي خوبونه، ژړل او عصبي شاک له دې پیښې وروسته لا هم سلسله ځوروي. د پیښې انګیزه په دې سند کې د پیښې د انګیزې په اړه د یو سازمان شوی جنایت بلل شوی چې په ورته وخت کې جنایي، سیاسي او بشري جنایت هم یادېږي. د دې سند په یوه برخه کې لیکل شوي انسان تښتونکو د سلسلې له پرېښودو وروسته هغې ته د پاکستاني کالدارو په یو پنځوسیز نوټ لیکلي دا ځل ستا نوبت، چې دا سند اشاره په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل ته کوي. که څه هم د سلسلې علي خیل له اختطاف نه دې شپاړس ورځې تېرې شوې، خو لا یې هم عاملان نه دي نیول شوي. داسې مهال چې د پاکستان لومړي وزیر د دې قضیې د عاملانو د موندلو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته اته څلوېښت ساعته وخت ورکړی و. د دې سند او د دې جزئیاتو په اړه مو د بهرنیو چارو وزارت سره هم اړیکه ونیوه، خو ځواب یې رانه کړ. سلسله علي خیل شپږ ویشت کاله عمر لري، په نړیوالو اړیکو کې لیسانس کړی او اوس مهال د نړیوال امنیت او د سولې او جنګ مطالعاتو په برخه کې د پاریس په نړیوال پوهنتون کې د ماسټرۍ په زده کړو بوخته ده.
د امریکا پاوز وایي چې د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیلو یو ټانکر په نښه سوی. اسرائیل ایران دخیل بللی، خو ایران دا تور رد کړی. نور له منلی بشیر څخه.
د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر ټانکر په ډرون حمله کې د برتانیا او رومانیا دوه وګړي وژل شوي. دا پر یو تجارتي بیړۍ په داسې حال کې حمله ده چې په سیمه کې په وروستیو کلونو کې له ایران سره وضعیت ترنګلی شوی دی. د امریکا بحری قواو ویلي چې دا بیړۍ الوتکې انتقالوونکې یو اس اس رونالد ریګن او د لاشود سوي میزایلو له منځه وړونکي سیستم یو اس اس مشر بدرګه کوله او پر دې بیړۍ د لایبیریا بیرغ لګیدلی و. دا ټانکر د اسرائیل یو شرکت زوډیا ګروپ اداره کاوه. د امریکا د بحری قواو اعلامیه زیاتوي چې د دغو ځواکونو د چاودېدونکو موادو متخصصین وضعیت ارزوي چې نورو کارکوونکو ته خطر نه وي او د دې حملې په اړه تحقیقاتو ته چمتو دي. د اعلامیه له مخې لومړی معلومات ښیي چې دا حمله د ډرون الوتکې په وسیله سوې ده. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر ییر لاپید پر ایران د دې حملې تور پورې کړی دی او په سیمه کې خپل د مخالف هیواد د تروریزم صادرونکو بللی دی. لاپید ویلي چې د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته ویلي چې د ایران د تروریزم پر وړاندې په ملګرو ملتونو کې د اقداماتو غوښتنه وکړي لاپیډ د جولای په 1 د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل دوی له برتانیې، رومانیا او نورو نړیوالو متحدینو سره پر ګډ همکاري توافق وکړ چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. ایران په دې اړه سمدستي په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو پر اسرائیل یې تیر کال د یو مخکښ